نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې واوري د دې سات خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلی مړې شوې دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښه علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تاک ته په اشاره لیکلی چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمیر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. له پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته د راغلیو کډوالو په سلوکي نیوي وایي چې په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. د اسلامیک ریلیف په نوم د یوې نا حکومتي مؤسسې له سروې سره سم له پاکستان څخه راغلیو کډوالو ویلي چې د سرپناه ترڅنګ د خوړو، روغتیایي خدماتو او د چاک د اوبو په شان ستونزې لري. اسلامیک ریلیف مؤسسه وایي چې تورخم ته نږدې د راستنیدونکو کډوالو لپاره په موقتی کمپ کې له 315 تنو سره خبرې کړې او نتیجه یې پرون یکشنبه خبره کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د راستنو شویو کډوالو په منځ کې د نس ناستې په شان د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. اسلامیک ریلیف مؤسسې ته راستنو شویو کډوالو ویلي چې په ورځ کې دوه وخته ډوډۍ پوره نه ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین چارواکو ته د متحدو ایالاتونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. استن داسې مهال کیف ته تللی چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د متحدو ایالاتونو ملاتړ به له لاسه ورنه کړي. استن زیلینسکي ته وویل ښاغلیه ولسمشره، هغه پیغام چې نن ما تاسو ته راوړی دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له تاسو سره دي، موږ به د اوږدې مودې لپاره ستاسو سره پاتې شو. تر دې مخکې استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی وو کیف ته رسېدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او په فنلند کې د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستر اروپایي اتومي ریکټر ته پرون یکشنبه تخنیکي ستونزه پیښه شوه او فعالیت یې ودرېد. د دغه ریکټر مسؤلانو ویلي چې د ستونزې په هوارولو کار روان دی او هیله لري چې په دوو ورځو کې به ستونزه حل او ریکټر بیرته فعال شي. دا ریکټر 1600 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د فنلند د ټولې برېښنا 14% کیږي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په چمن کې پرلط والو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
مکمل بند نه دی، نه کاوتونه چې ولې د مخ مخ ستې دا پرلط بارډر روډ.
د کندهار اورزګان ترمنز د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران موټر رزي په دی لري مستقیم بزي شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاک ته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې څلويش ډوله نور طبي بوټي ثبت شوي.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په قرارداد باندې ورکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایی اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لار به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ کو. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړله. پر لټکونکو وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه غوښتنه تر اوسه نه ده منلې چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکو سمې ولا ازادي رادیو ته په یو رالیګل ویډیو کې وای د چمن بول د په لوی لار ځای ځای اوس په یو تیګه چول شوی او د لار د تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچ چا واکمنی نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد بارڈر نہ دیا وڑی دس منٹرین کر سکا جوڑ کھڑے دا دل تک شہر چستا سر جوڑ کھڑے دا اگر ٹیم اس تیر سو اس دا اونس راویٹ سو یا چھتای وقت تیش گے پر دی بارڈر بانگی یا بتڑی سوچ وئی
هغه دا هم ویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره د لاره پرانیستي وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې همدلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دېرش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری یې ورکړی و که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې دوی د چمن سپین بولدک پر لاره د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ښه دی. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره له ډیورنډ پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کیږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د ثبت مسؤول عبداللطیف حکیمی هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانیستل شي، خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیا لا بېلو ستونزو سره مخ کوي.
د پرلت د یو مشر مندولی خان دی له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې آیا تاسو چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده، تقریبا کډي لګې د سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه را لګې او د کشنۍ مشرانو لارې لا ده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي یغو ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه بته واپس نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي در څو پرنسيال دا مطالبه برته د واقع شنه اخیسته درغه پوری وې احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسو غشتنه به خونه منی، تاسو به تر کله پوری د لار بند ساتي؟
نو د لار په دغه وخت باندې چې دا کوم خبره برته واقع شنه اخیسته دا غټ نقصان دی، دا به خیر غټ نقصان دی. په اویاتن زاویا کال کې دا کرشه نس ولا پاسپورت روسیه پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپل مشکلات په خپل ځان ته جوړی.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا غو سره هیڅ میټینګ نه دی شوی. چې دوی د دوی سره موږ کښېناستلي پر دې باندې موږ د دوی سره وګاییږو. دا د بالا د خواسه مثال دا ډر دي د اسلام آباد خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دوی مشران دي دا د هغو په وس کې هم نشته.
په چمن کې د پرلت یو مشر منډولی خان و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو اورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمل اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپرېدل. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصرباغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بی اسناد کډوال به له نیولو وروسته هلته بیول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي د مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
پاتکیژم د پولیسو لویری زیات نه کړم تا ویری نه وازی له ما سره ده بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او ماجرینو سره ستاسو ته پېښور کړي په دې ورستوي کې هغه کسان چې زه پیژنم دا غوی کورن ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي له غوی څخه د اسناد پوښتنه کړې و د دې پیژ ورسته د غویر نور هم د کډوالو ترمنځ سوي د مخکې باغوي په لارو تګ راتګ باندې امپیریال سټیټ ته ځي پولیس به راوګرځي مګر اوس د هغوی ته کورونا پورې نه وازي پولیس بلکې په شخصي جامو کې خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او دا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زه اړیکه لرم دوی یو ډول ویره لري د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي د پیسو لپاره هم کوي همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو نواردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
نن درېمه ورځ چې سامان را بار کړی راغلی ورته ولاړ هلته خو ما د پروډو کار کوو
پاتی. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بی اسناد کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصرباغ سیمه کې د بی اسناد کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بی اسناد افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته وروړل شوي او دا عملیات به هر ورځ دوام ولري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه پر استانو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40 سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28 سلنه ښځې دي. یاد سازمان پر ناوخته پر خپل اکسپانه لیکلی دي چې ډیر تازه راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور لمخې له هغه وخت چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې 320 افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مونډلای شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د برتانیا د بشری حقوقو د ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د انلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 28000 پښتو او دری تبصرې راټول شوې او ارزول شوې دي. د ځورون کې پوسټونه د نشټې سلو افغان شزینه سیاستوالو انلاین اکاونټونو یا حسابونو تلیکل شوی چې ځینی د جنسي تاوتریخوالی او مرګ د غواش په اړه هم دي.
د افغان ویدنس په نوم یو بریتانیوي حقوقي ډله وی لاغه وخت چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې وخت ترلاسه کړي، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبه په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ایده کړي چې د 2018 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، غواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2018 کال د ورته وخت په پرتله 200% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له سلو څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې دا تا او یا سره پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقوقو لشپک فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکی کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلې چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 15% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوې. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوې دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو موندلې چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوې، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانی پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کېږي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بد مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم لږ ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار او روزګان د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم سیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتر سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسمو ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی وو. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لاره به جوړېږي تر ترینکوټه او بیا د ترینکوټه تر دیخاوته، نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت به شتمن کېږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتر لنډوي او په درې برخو کې جوړیږي چې د لومړی برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتر سړک نشته کیږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي زی کابل ته، بیا کابل نه زی سالنګ ته، بیا زی شمال ته، چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لاره مستقیم بیا زی شمال ته، یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه شي.
د کندهار او روزګان ترمنز سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د تیبي بوټو په ډله کې څلويش ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوې دي. دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي د یادو بوټو لمنځه یو شمېر سشکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې له لارې یې 4 میلیونه افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د تیبي بوټو ټولنه وایي په افغانستان کې 1350 ډوله تیبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس د غولات په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې لاره سش کال 4 میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال دي 4 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یوې خوا څخه موایز زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هیواد د اقتصاد د لوړتیا سبب وګرځي چې سبتي تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپوه انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکی ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکی توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکی توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
خان محمد ترقی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسول په اسپانیا بعض بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعض خلک یې چې هغه کار یا شکایت د هغه د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ او ساتل شي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابین څخه شکایت وړل کیږي.
دغه طبي بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دې د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې جهدې پر څه وخت باندې ټولېږي، دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمین کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیفت د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلي چې کیفت را ورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیفت د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناتو غړی او د اوکراین گاونډای دی د ریل ګاډي په وسیله کیفت تللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس سره اونۍ د دولت د مرخصې د مخنیوي لپاره په تصویب شوی لنډمهاله تګلارې کې هم له اوکراین سره راتلونکو مرسته حذف کړي ده. خو پینټاګون په یو خبر پانه کې ویلي آسټن به کیفته د سفر پر مهال له لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبري وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیفته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړ کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، سونه ماجرین در پوتره سو، ټونه سونه مرسو، ټونه سونه دکې زایس د خدای تعالی دی وکړي سي جوړ سي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ ورو به ځوندې به سرور لري. ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، ریکارډونه را سیستل کیږي، ورورک پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي، دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00